دا مشال ریډیو دی نن د ګل ورځ او د 2015 لسم میلادي کال د دسمبر د میاشتې 28مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاهین منیر ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی یم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزې کلتوري خپرونې به هم اورئ. خوړومبې د منور شاه نه د دې وخت خبرونه اورئ.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: عوامي نېشنل ګوند وای د سیمې امنیت با صرف او صرف د افغانستان او پاکستان په مخلصانه همکاري قائميږي. هلته د افغانستان د سولې عالی شورا د تیپی ګیس پایپ لاین منصوبه د سیمې د امنیت لپاره مهمه بولی. او د شام په ادلب خار کې د روسي جنگي اجازونو په بمباری کې ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لا وخته ده. او اوس د خبرونو تفصیل: د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت قائمېدل شي. نوموړي پرون په سوات منګور کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړې شوې وی غونډه ته وویل:
اعتماد د بحالې په نتیجه کې عملاً دواړه ملکونه داغي داري داغي مشران د انتها پسند او دهشتګرد خلاف د یو بل سره مکمل تعاون کی. خارجي فوجونه به افغانستان نه الوزي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي، او په افغانستان کې به مکمل امن اله راځي، په پاکستان کې به مکمل امن اله راځي چې افغانستان او پاکستان د لړنه د یو بل سره تعاون کی او مدد کی.
د غونډې ګډونوالو د افضل خان لالا په خدمات رڼا واچول او ویل چې د نوموړي په سیر ملت پاله مشرانو د موجوده حالاتو په هکله د وړاندې نه خبرداري ورکړې وو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیپی د ګیس پایپ لاین اهمیت ته په اشاره سره وویل چې د سیمې په ثبات کې به دغه منصوبه مهم رول ولوبوي.
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د کافي پروژه د افتتاحي دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسائل دي چې ملتونه او همچنان هیوادونه سره وصل کوي.
بلخوا افغان ولس مشر اشرف غنی ویلی په راتلونکو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترس کې به یې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د ایجنډا په سر کې وي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې د سولې خبرې په راتلونکو سوونیو کې شروع کیږي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې. هلته د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت کارکوونکو هغه ځانمرګي بریدګر نیولی چې غوښتل یې په جلال آباد کې د هندوستان په کونسلګرۍ برید ترسره کړي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید په تړاو نیول شوی کس ناصر نومیږي او د کاپیسا ولایت د تګاب اوسیدونکی دی. نوموړی زیاتوي چې د غتن د وسلوالو طالبانو له لوري په جلال آباد کې د هندوستان په کونسلګرۍ ځانمرګي برید ته تیار کړی شوی و. د خوګیاني په خبره نیول شوی کس خپل جرم منلی لیدې. په جلال آباد کې د هند په کونسلګری یو وار وړاندې هم برید شوی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ریپورټونه وایي چې د روس جنگي جازونو په شام کې د یاغیانو د ولقې لاندې خار باندې بمباری کړي چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي. د ریپورټونو تر مخه پرون روسي جنگي جازونو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب صوبې په ادلب خار کې د ګڼې ګونې یو بازار، یو سو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نخښه کړي دي. د مرګ جوبله په حق له متضاد ریپورټونه مخې ته راغلي. د شام د انساني حقوقو ادارې ویلي چې په دې بریدونو کې شپږ دیرش کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر جوبل شوي دي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی د امدادی کارکونکو لخوا وایي چې دوی د درې څلوېخ کسانو د وجل کېدو پخلی کوي او زیاتوي چې دیرش نور لاشونه هم رئیستلي چې لا یې پیژندګلو نه ده شوې. هلته شامی پوز چې ورته د روس هوایي ملاتړ ترلاسه ده ویلي دي چې د حلب په جنوب کې یې د یاغیانو تر ولقې لاندې خان تومان نومې خارګوټی نیولی دی. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلند کې د سلور ورځو د مذاکراتو نه پاس مخالفې خواوې د راتلونکو میاشتې په 14مه نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. یمن د تیرو نه همیاشتو رئیس د نارامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت په لوه جنگیالو او شیعه حوثی یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خوښه شپږ زره کسان وجل شوې دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجی هیوادونه شامل دي، د یمن حوثی تحریک خلاف د مارچ د میاشتې رئیس په دغه هیواد کې بمباري شروع کړې ده چې دا راز په یمن کې یو وار بیا د صدر عبدالرب و منصور الهادي حکومت پر ځای کړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلی هغه به د یوکرین په جنوب ختیځ برخه کې اوسیدونکي روسیان د یوکرینی ملت پالو په وړاندې بیا سره نه پریدي. پوتین دا څرګندونې په یو دستاویزي فلم کې کړې دي. ماسکو وایي یوکرینی ملت پاله په دغه هیواد کې د روسیانو او روسي ژبه ویونکو خلکو لپاره لوی خطر دی. د 2014 کال د اپریل راهیسې د یوکرین په ختیځ برخه کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو او یوکرین ځواکونو ترمنځ جګړه کې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې د چین سرکاري رسنۍ وایي د هیواد په جنوبی ښار شین ژین کې د ځمکې خویدنې له وجې یو نوي کسان لا درک دي. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې 3 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې شوې دي او په امدادي کارویانو کې تر دې دمه 9 کسان له ویجاړو ودانیو راایستل شوې دي. سین هوا خبري ایجنسی وایي څه باندې 15 متره ځای د 6 متره خټې لاندې راغلی دی. شین ژین د چین د لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو نه یو ګڼل کیږي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پختونخوا کې هرکلی اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خپرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. قبایلی سیمونه د فوج د ستنېدو نه وروستو د امنیت ټینګ ساتلو په اړه د کورنو چارو د وزیر تازه څرګندونې. آیا رینجرز دغه کار سرته رسولی شي؟
کما ملیشا دا یا کما لیوی دا نو زما په خپل نظر باندې دا پوره دا او دې ته د بهر د رینجر یا د بل څه هیڅ ضرورت نشته.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د ترهګرۍ د نوي سترو لپاره ورکړل شوی مالی مرستې په پاکستان کې ضایع شوې دي.
پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو له یوازې دې چې سرود مالی یا ځانې چې هلته دي هغه له منځه وړي ورځ پیاوړې کړي.
او د عوامي نشتلګون صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی ویلي سیمه کې د امنیت لپاره د پاکستان او افغانستان په شریکه کار وکړي.
چې کوم خلکو خواهش دي چې خارجي فوجونه له افغانستان نه وځي، خارجي فوجونه له افغانستان نه الوځي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي.
د سیمه نړیوال هم یو شمېر راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبه موضوع ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو پوره کېدو نه پس به په یادو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د فرنټیر کور او رینجر ځواک ته ذمواره حواله کیږي. دا چې آیا دغه ځواکونه به د دې جوګوي چې په دغه جنگ ځپلو سیمو کې امنیت پر ځای وساتي، د مجید بابر پر راپور کې وو.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ دغو سیمو نشتون شي او د امنیت ذمواری به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په قبایلي سیمو کې د یوې لسیدې نامنې نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په باجوړ قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ د یوې دستې مشر میجر رحمت ګل وایي چې پر ځای د دې چې نورو ځواکونو ته د سیمې حواله کړل شي، حکومت له پکار دي چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلي ولس په اعتماد کې واغستل شي.
دا به سر دوباره شي کنه؟ ته اوس یو علاقه یو کلی کې بلدي، یو کوڅه پیژنې، لار پیژنې، کور کلی پیژنې، نوې تغیر راشي هغه به کور کلی لار کوڅه چیرته پیژنې کنه؟ نو مشکل خو به خامخا راځي. زما خپل نظر خو دا ضروره چې دلته کې کما ملیشه ده یا کوم لیوی ده نو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دې ته د بهر د رینجر یا د بل څه هیڅ ضرورت نشته دا غي وجه دا چې هغه به دلته کې نابلد وي او دا غي به د مشکلات سره مخامخ کیږي نو دا غي نه خبره چې دلته کې څه ضرورت په زغو هم چې نه مسو
بل خو په پیښور کې د امنیتی چارو کارپو اخیل یوسف دې بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سر ته رسیدو نه پس به قبایلی سیمو کې د امنیت په حواله نور هم یو شمیر ستونزې مخې ته راځي
زمانه به خیال تي رینجر دا صلاحیت لري چې هغه دې د دومره خطرناک علاقې چې البته کې اوسو د داعش خطر چې دا هغه تاسو ملډر رپورت ګوري چې هغه موجود نه ده بلکې هغه کې اضافه هم کیږي هغه کمانډران یا هغه خلک چې دوی د ټول سیمه لټړ کړي وا تباہ کړي وا هغه کې اکثریت چې هغه ژوند دي هغه اوسو د داعش څخه هم دي په دغه خطر په موجودګۍ کې د رینجر د صلاحیت چې هغه دومره خطرناک علاقه چې دا هغه کنټرول کې ودی دي سوال هم دا دی چې آیا قبایلی اولس د غیر رائے دغه امنیتی وضع یا د کم رورنټ د پخې کې شامل د کنه د قسمتې نه د غیر د سپورټوم نه کوي نه داسې کنسلټیشن سټارټ چې هغه کې دوی کې نه د دوی سره والی
خو په کومي سملا کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل بیا وایي چې دا مهال د قبایلی سیمو په 95% سیمو کې حکومتي عملداري به حل شوې ده او د دغو سیمو د امنیت ذمہواری به فرنټیر کور ته حواله کیږي
قبایلی سیمو کې ما سه وایي د روجګل تیرانا 95% ریټ حکومت قائم شوی یو شوال پاتې و غا شوالم التم ریټ قائم کړو په نارت وزیرستان کې او نور په قبایلی علاقہ کې 95% زما په اندازې مطابق 95% علاقہ کې حکومت ریټ قائم دی وو ایریا صرف یو روجګل پاتې ده بل ایریا نه پاتې چرته فورسز نشي تللی نه د حکومت دا وانه ده زه په خپل دغه علاقې سره تعلق ساتم قبایلی ماته خپل علاقې هر یو ګوټ ګوټ پاتہ ده نو ځکه زه دا خبره کوم
چودری نثار علی خان ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو ورشتو فرنټیر کور ته د امنیت د ذمہواری سپارلو لپاره وفاقي حکومت 8 ارب روپے مختص کړی دی
قبایلی سیمو کې د امنیت موضوع هم په دغه ځای کې پاتې کیږي د پاکستان پوز وایي چې په شمالي وزیرستان کې زیاتره سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې دي او دغه سیمو نه د بیکور شو خلکو خپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ هم روانه ده بلخ کډوال وایي چې د واپسې خپل سیمو کې د بحالې عملې ډېر په تیزی سره نه دی روان چې د حکومت توجه ته پکار ده په دغه اړه باندې منور شاه په راپور کې نور تفصیل و
د تیر خالی پورز د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه چې پکې ورته پوزي چارواکو وویل د دې سیمې په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خوښه 15% کډوال یې خپل کورونو ته ستانه شوی دی خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وای د دې سیمې زیاتره برخونه خلک نو به کور شوي او کوم کډوال چې ستانه شوي د هغوی شمیره هم د پوځي ادارو د شمیرونه کمه ده
د شمالي وزیرستان کې لست سیل خلک سه اپریشن چې د پدری ته سدون کې وشو چې هغه تحصیل میرالي تحصیل میرانشا او تحصیل د داخل اوس په دې کې د تحصیل میرانشا بالکل هیڅ یو کډم نه ده تللی د تحصیل د تخیل کې کار نه دي سره نه البته تقریبا زموږ د تحصیل مرلي خلک چې دي هغه بلس کې د تبي نور بقایا د دوا تحصیلونه چې دي د هغه خلکو بالکل تللی نه دي
نو موله زیاتوي چې ستانه شوی کډوال هم الله د مشکلاتو سره مخ دي بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلی سیمو پخوانی سیکرټری محمود شاوای په قبایلی سیمو کې د ډیر وخت راهیسې مردم شماري او خانه شماري نه ده شوی نو ځکه یې کارش مېره هم نشته
فیگرز خلق وکی دا ایک مبارے را را دا سے اوی جوی ہی چھے جی لس لکا اور خلق چکے مین آگا آئی ڈی پی جی لکا لکس دیکھو رشے حالان کے جو پیرو شمالی وزرستان چھے کم پاپولیشن میں آگا شکر را کرتے ہیں جی تو کہاں سے بچ آئی ہے جو طریقہ را جو پاسس جاروان میں انشاءاللہ سوچی
بلخوا خبریال سفتر دا وړوای چې وازه د خلکو خپل سیمو ته پستنولو کار نکېږي بلکې هلتا د دوی د بحالۍ لپاره هم اقدامات ضروری دي
په کار دا چې د مرلی او د میرانشات کومن مرکزونه دي د اسنی د تجارتي مرکزونه یا غوړم کړی شوې دي هغه سکولونه حال د تباده سپټلونو حال د تباده رودونو حال د تباده نو هغه کې ما چې خپل کم خوځته ا هغه کې به ټایم لګي دومره زر
د خلک به واپس دا دی چې د کم دسمبر ورکړې دي 2016 دغه پورې کېدای شي د ممکنه جوړه کې چې دا ټول خلک واپس شي.
د یادونه وړ ده چې د سرحداتو او ریاستي چارو یعنی سیفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنوري میاشت کې ویلی وو د ضرب ازب عملیاتو له وجې متاثر شوي خلکو د بهالۍ په کارونو به 100 ارب روپۍ لګښت راځي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا سلورو بجو.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیرګړي وایي چې امریکا باید له پاکستان سره په فوزی او امنیتی برخو کې په خپل مالی مرستو دقیقه سارنه ولري. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن غړي د یکشنبه په ورځ د مشال لیډو افغان څنګ سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان له فوز سره د امریکا له مالی مرستو په تیر کې هم سارنه نه ده شوې. تفصیلي په دغه راپور کې وو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي که چیرې پاکستان سره د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو سمه سرنه ونه شي ممکن دا پیسې د تروریزم سره په ملاتړ ولګول شي. دوی وایي په تیرو کلونو کې هم له پاکستان سره د تروریزم په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مالی مرستې ضایع شوې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي د یکشنبه په ورځ د دغو مرستو په سرنې ټینګار وکړ.
دا کومک دی باید نه کوي که بیا کوي باید د دقیق نظارت ولري. داسې دي نه چې دا ډېر لس کاله پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو یوازې دي چې تورزم ختم کړي د تورزم نالې یا ځالې چې هلته دي هغه له منځه وړي ورځ په ورځ پیاوړې کړي برعکس د هغو پیسو نه سو استفاده وکړله.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کېږي چې امریکا ته د پاکستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وروستي سفر کې متحده ایالاتو له پاکستان سره په دفاعي پوځي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې مالي مرستې تجدید کړې دي. د یو شمېر پاکستاني رسنیو په راپورونو کې راغلي چې دواړو لورو په دوه اړخیزو امنیتي همکاریو رضایت ښودلی او امریکا د پاکستاني ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د خپل مرستو په دوام ټینګار کړی. په همدې حال کې پاکستاني لوري هم ویلي چې د تروریزم پر ضد د دوی روان عملیات به یوې منطقي نتیجې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 4 ورځې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د پاکستان د پوځ او استخباراتو د چارواکو پر سفرونو او شتمنیو د بندیزونو غوښتنه وکړه. دوی ویلي وو چې پاکستان په وروستیو 15 کلونو کې له امریکا څخه په میلیاردونو ډالر اخیستي دي خو د دغه هیواد ملي پوځ او استخباراتو له ترهګرو په ځانګړې توګه د طالبانو او حقاني شبکې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې متحده ایالات باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره په خپلو مرستو ارزیابي ولري. افغان کارپوه محب الله شریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه مهمه مسله دا ده چې د حکومت کوم ځای ته کیږي، دوهمه مهمه مسله دا ده چې د حکومت یې مرسته په هغه ځای لګیږي کنه، او دریمه مهمه مسله چې تر دې ټولو حیاتي او اساسي ده هغه دا ده چې آیا دغه مرسته چې ورکړی شوې په ځای لګېدل یې په وروستۍ پایله کې هغه اغیزمنتیا او هغه پایله لاسته راوړې ده چې د امریکې متحده ایالاتو نړیوالو او د افغانستان مظلوم ورس ورته سترګې په لاره وه.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له کړکیچونو سره سره لا هم پاکستان د امریکا یو مهم همکار دی او هیواد د پاکستان همکاریو ته اړتیا لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا چارواکي زیاتوي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کېدای شي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي،
خصوصا په داسې حالت کې چې چاپی پروژه افتتاحیږي. دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تا تل لپاره اقتصادي مسائل دي چې ملتونه او هم چنان هیوادونه سره وسلکی.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتی اصل بولی، له ټاپی پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. یه اجماع اقتصادی چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم ما ایست که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شد.
افغان ولسمشر هم در از یادونه وکړه چې پراتلون کو څو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي.
موږ هیله مند یو چې د افغانستان ولسمشر با هم په دې اړه باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو لپاره، د خبرو اترو لپاره به د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات پر رامنځته کړي، نوی رئیس وټاکي او نوی میکانیزم به وسیږي.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکېده. خود دې غونډې پورات او پر اوروسته موده کې د طالبانو حمله خلک بیا نه هلي کړل. افغان چارواکو مخکویلې و چې د سولې خبرې به پراتلونکو څونه یو کې پیل شي، خو کومه نیټه نه د پګوته کړې.
د ننګرهار ګنشمیر مدني فعالان د یک شنبه په مخام په جلال آباد کې راټول شو او د ټاپي پروژې د تړون په اقتصادي او سیاسي ګټو یې خپل نظرونه سره شریک کړل. زمونږ همکار باز احمد عابد هم د غونډې ته ورغلی و او موږ ته راپور راکړي.
د ننګرهار مدني فعالان او د نظر خاوندان د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد د لوړولو او د سیاسي کړکېچونو د کمولو لپاره یو نیک پال ګڼي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو او د نظر خاوندانو یو غونډه وکړه او خپل نظرونه یې سره شریک کړل. مدني فعال او د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد او سیاسي ګټو ترڅنګ یو سولې ز پروژه هم وګڼله.
د ټاپي پروژه نه یوازې چې افغانستان لپاره په ګټه ده، بلکې د سیمې لپاره په ګټه ده. هغه هیوادونه چې په دې پروژه کې غړیتوب لري، په لومړي قدم کې هغه ته په ګټه ده. بیا په دې خطه کې چې کوم جنگ جګړې روانې دي، د دې یو اساسي لامل بیکاری ده. او کله چې دا پروژه عملاً پیلېږي، وزګار خلک په دې کې په کار ولګي، یقینا چې بیا به څوک جګړې ته زړه نه خکې.
د ننګرهار پونتون رئیس او مدنی فعال استاد ببرک میخیل په وسنۍ ترنګلو حالاتو کې د ټاپي پروژه یو لوی لاستراوډنه وګڼله.
دغه سی یو اقتصادي حرکت پیلیدل په داسې یو حالت کې چې اوزات ترنګلې ده، یو ډیر ښه اقدام دی. او دا رئیس جمهور ته ماغه سی فرصتونه په لاس ورکړي چې خلکو ته دا وخی چې که هر څومره حالات ترنګلې او زیات دي، خو بیا هم منګه دغه سی یو لوی پروژه شاهدانی.
مدنی فعال نوراغاز وک ویل زنی کړی نه غوړي چې د ټاپي پروژه په بریالیتوب سره ترسره شي.
خدای نه خواسته دا پروژه زیانمن کیږي. پراتلونکو کې به بیا ډېرې هیوادونه د تړخ نه کی چې دغه سي تړونه موږ سره امضا کی او دغه سي پروژو د تطبیق لپاره زړه خکې. دا موږ کولې شو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوی پرامنځته کولو کې مدنی ټولنه پکې خپل ونډه واخلي، ځوانان پکې خپل واخلي، حکومت پکې خپل واخلي، علما کرام پکې خپل والي.
د ټاپي پروژه د غازو نلیکا چې له ترکمنستان څخه به ترې هندستان پورې 1515 کیلومتره اوږدوالی ولري، چې د افغانستان په خاوره کې به تر 200 کیلومتره پورې اوږدوالی ولري. د ټاپي تړون لمخې به هر کال افغانستان ته تر 400 میلیونو ډالرو پورې مالیه ورکول کیږي. دغه پروژه به په 5 کلونو کې بشپړ شي، چې د آسیا پرمختیایي بانک به پرې 1.6 میلیارد ډالر ولګوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پاکستان د تیلو او ګیس د انتظامی ادارې د ګیس په نرخونو کې 38% سیباوالی منظور کړی دی. د حکومت په وینا د دغه سیباوالی د حکومتي خسارې د راګرځولو په غرض پریکړه شوې ده. ولسوایي چې په دغه شته ګرانۍ کې نور اضافي سره به د دوی ژوند نور هم ستونزمن شي. د ځلان یوسفزي په راپور کې نور حال و.
د اوګرا یا د تیلو د ګیس د تنظیم د ادارې لخوا په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د ګیس په نرخونو کې د سیواوالي د منځوري تر مخه د 2018 کال د جنوري لومړۍ نیټه به د ګیس په نرخ کې د 1 MMTBU یا د 1 ملیون برټش ترمل یونټ په نرخ کې 100 روپۍ اته یا پیسې سیواوالي راځي. د ګیس په نرخونو کې د سیووالی سره به حکومت ته 214 اربع روپۍ ګټه ترلاسه کیږي. خو بیا اولس د حکومت لخوا د ګیس په نرخونو کې په سیووالی نه دی خوشاله. پېښور کې د یو هوټل مالک ذبیح الله وایي چې د ګیس په موجوده نرخ کې هم د دوی ګټه ګرانه ده او نور سیووالی سره به کاروبار نور هم خراب شي.
د وړو هوټل خو بچی صحت دي، دغه دکاندارې نه کوي کنه چې هغه یو د سټوډنټانو او د دې خلکو له بدغې څه پیسې او د ګاګ له بدغې څه پیسې دغه وکړي کنه ګڼ تاوان تاوان دی. پکې دا موږ به سیدي میاشت کې 50 روپۍ بل لاغلی دی، ولیکن به 10 روپۍ بچت هم کړی پکې.
یو بل مزدور کلیم خان وایي چې دیاړی کې هسې هم د کور گزاره نه کیږي او د ګیس په نرخونو کې نور سیواوالې به جون لا نور هم تنگ کړي.
350 روپۍ دیاړی کې چې ګیس دغه ځای له رسید د وړو تروړه د غوړي د غوړي دی دا نور رسیدي د بجلی بلونه دی، بجلی شته نو بلونه ورکوه. اوس پکې ګیس هم لوډ شیډنګ دی، پرواز کې ټول 2 غنټې ګیسی او دا غي چې 38% اضافه شو نو بس دا خو بدی لګټونو.
خو د خزانه د وفاقي وزیر اسحاق ډار د وینا تر مخه په 2014 او 2015 کال کې د ګیس په نرخونو کې په وخت د اضافه نه کول لوجي حکومت د ګیس په مت کې د خساري را ګرځولو په نیت په نرخونو کې د سیووالی فیصله کړې ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اور دن کو د خبرونه په برخه کې تاسو د پاره د استاد سید عالم په आवाज دغه سندره وړاندې.
صدرو مالا لے روغ دا لگروغ دا قدامنا تالا دکل دا دی بخشی گرنا صدرو صدرو مالا لے روغ دا لگروغ دا قدامنا تالا دکل دا دی بخشی گرنا صدرو مالا لے روغ دا لگروغ دا قدامنا تالا دکل دا دی بخشی گرنا صدرو
اردوونکو د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره درنګ شوی لا په پښتونخوا کې د سحر نه نیمه بجې کېدونکې دي. د منور شان بر دې وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو رستور ته د قامی ریډیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. د
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل او مخلصانه همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت قائمېدلی شي. نوموړي دا څرګندونې پرون په سوات منګوره کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړې شوې غونډې ته کړې. د غونډې ګډونوالو وویل چې ملت پاله مشرانو د موجوده حالاتو په اړه د وړاندې نه خبرداري ورکړې وو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیپی د ګیس پایپ لاین اهمیت ته په اشاره سره وویل چې د سیمې په ثبات کې به دغه منصوبه مهم رول ولوبوي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت کارکونکو هغه ځانمرګي بریدګر ونیوه چې غوښتل یې په جلال آباد کې د هند په کونسلګرۍ برید ترسره کړي. چارواکي زیاتوي چې د ځانمرګي برید په تړاو نیول شوی کس ناصر نومیږي او د کاپیسا ولایت د تګاب اوسیدونکی دی. رپورټونه وایي د روس جنگي جازونو د شام د ادلب صوبې په ادلب ښار چې د یاغیانو د ولخې لاندې دی بمباري کړې او پکې یې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دغه هوایي بریدونو کې د یاد ښار د ګڼې ګوڼې یو بازار او یو څو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړې شوې دي. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته رسیدلو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلور ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14مه نېټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. او د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي هغه به د یوکرین په جنوب ختیځه برخه کې اوسیدونکي روسیان د یوکرایني ملتپالو په وړاندې بې اثرې نه پرېږدي. پوتین دا څرګندونې په یو دستاویزي فلم کې کړې دي. ماسکو وایي یوکرایني ملتپاله په دغه سیمه کې د روسیانو او روسي جب ویونکو لپاره لوی خطر دی.
مهم خبرونه مو اوریدونکو چې مونږ ورشه وړاندې کولو سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مسخیل ځنې پاکستانی مطبوعات کې تر دې دغه نه مهمه برخه وړاندې.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د وزیر اعظم نواز شریف او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په خبرو لیکلي چې وایي د ترهګرو د هغوی د مرستیالو خاتمه پورې به په کلار نه کینی او د ولس د مالو سر حفاظت د حکومت او پوز لومبه پاملرنه ده. د غلړکې مشرق ورسپانو خپل ادارې کې وایي چې لاور کې د یو غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د امن او امان په معاملې به هیڅ سمجوته نه کیږي. د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې به د ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خندانو پیدا کولو اجازت نه ورکوي. د غرنګ پوزي مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې ضربې ضب اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې د لاسه یو شمیر وسلوال یا خمړه او جوبل شوي دي او یا په تیښته مجبور دي. ادارې مخکې لګي چې یقینا د پوز او حکومت د کلکې ارادې او کوششونو په وجه د ملک زیاتره سیمو کې امنیت بحال شوی دی او د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو د واپسې عمل هم روان دی، ځکه چې ډېره سیمه د وسلوالو پاک کړې شوې ده. بل طرف ته د پوز مشر شمالي وزیرستان کې د اسپیټال نیست اوکړه او هلته د کیډټ کالج جوړولو اعلان هم وکړ. اداریه وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوګدې مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومانو او ځوانانو ژور اثر کړی دی او د دې اثر نه دراوتو یوازې نه لار تعلیم ده. نو ځکه د کیډټ کالج سوچ د فوجي مشر د زیرکتیا هنداره ده. هر څوک د دې اثرات په ډیره موده پس روزي خونند د خبرې ډیر ضرورت محسوسې دوه چې د شمالي وزیرستان ماشومان هم د ملک د نورو برخو په سیر اعلی او معیاري تعلیم ترلاسه کړي او د دې د پاره دویله د کور لری بلی سیمه ته د تلو ضرورت نه وی، بلکې دا اسانی ورته د کور په درشل پکار ده. نو هیله دا چې راتلونکي وخت کې بعد د غټوري نتیجه مخې ته راشي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبه ورسپانه ایکسپرس ټریبون خپل اداري کې لیکلي چې د کراچۍ اپریشن هر سو ګډيري غټوري نتیجه ورکړي دي، خو د دې باوجود خار کې واړه واړه جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپل لاسو کې اخلي. کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او 13 ورځ هم د غرنګ یو ملزم کراچۍ کې د شک په بنیاد دراپارېدل خلکو دل سو وجل شو. اداریه وایي چې پاکستان کې دا اول زل نه دی، بلکې د دین وړاندې هم سوسو زل داسې شوې دي او په عام توګه د دې دوه وجوهات دي. یو خدا چې د یو کام په هیڅ مونږ د تشدد عادت یو او زمونږ پر رویو کې تشدد عام دی. بل وجه دا کې دي شي چې زمونږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته. د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړي کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږد وي چې په هغه کلونه اولګي. بل دا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیښې زیاته ځان نرسوي نو ځکه مجبورن اولس قانون په خپل لاسو کې واخلي. اداري اخره کې وایي چې دا قسمه پیخي د مذهب د سپکاوي په وخت اکثر په نظر راځي چې پکې اقلیتونه د تشدد ښکار کیږي. دا راز د سیالکوټ د دوو رونو وجنه هم زمونږ مخې ته ده. حقوق دي شي نو دا یو غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپل انصاف کوي. د دې په وجه اکثر نه انصافي کیږي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي، پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او دې لړکې حکومت، عدالتونو، قانون نافذونکو ادارو او موږ ټولو لا د عام خلکو او معاشرې په حیث خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې په پاکستان کې د فوج د مشر جنرال راحیل شریف د مشهورتیا او این بی سی نیوز په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو خپرونو او پروپاګاندې په اړه باندې لیکنې خپرې کړې دي. له ګل ایازا د دواړو لیکنو مهم ټکي و.
فورن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې په ډیر لږ موده کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف د هغه حیوات اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پیښور پورې د فوجي جنرال په حق کې بینري او شعارونه په نظر راځي. په دغو کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلی دی. مجلې کې په تیر کال جون میاشت کې د ضرب عضب په نامه فوجي عملیاتو له وجې د فوجي جنرال مشهورتیا زیاته شوې ده. دا فوجي عملیات په کراچۍ ایرپورټ د برید په غبرګون کې شروع کړل شوي ول. ضرب عضب فوجي عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخبه. نړیواله ټولنه له ډېر مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او په پاکستان کې پټنځایونه لري. د دغه فوجي عملیاتو نه پاکستان دا خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجلې کې چې د فوجي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي ځکه چې د فوجي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پیښور پر سکول د وسلوالو برید وروستو فوجي عملیات نور تون کړل شول او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانې ورکړل شوې. فورن پالیسی مجلې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریې ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضع د پخوا په پرتله ښه شوې او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوجي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکي په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړي ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقی ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبرې او خوشحالۍ ونمانځل شي. د ضرب عضب فوجي عملیاتو په اړه ډېر زیاتې پوښتنې موجودې دي چې جوابول غواړي. بلخوا این بی سی نیوز پر خپل ویب پاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو خپرونې او پروپاګاندې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو لارې پروپاګاندا شروع کړې ده. این بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې رسو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو لارې فتوی ورکړې او کچري د دې مخنیوي ونشي نو دا به ډېری خطرناکې نتیجې ولري. این بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ دا چې خلکو ته خپل خبر ورسول شي ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبان په واکمنۍ کې هم راډیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله و. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه ښودلې ده. د جلال آباد ښار نه بې کوره شوی یو تن عزیز الله این بی سی ته ویلي دي چې له څو ورځو راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو اوري چې په خلکو کې ویره تر هغه جوړه کړې ده. د ده په خبره کچر حکومت پر وخت دې مخنیوي ونه کړو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسلوالې والی ډلې تبلیغاتو نه متاثر شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په شام کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباري او لزګونه کسان وجل دي. د راپورونو لمخه د روسیې جنگي جټ الوتکو په ادلیب خار کې لګنې ګونی یو ډک بازار په نخ کړه دي. په همدې حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د شام ولسمشر بشر الاسد سره کار د روسیې لپاره آسان دي ځکه ماسکو په شام کې دوه مخه لوبا نه کوي. تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د سوریه په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو شپږ دېرش کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبری آژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر درې څلوېښت ښیي او وایي د لږ تر لږه دیرشو نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې یو نیم سل نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حملې د ادلب په لګڼي ګڼې ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې په سوریه کې دوه مخی سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریه کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي. زمونږ لپاره ډیره آسانه ده چې په سوریه کې له امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې وروستیو کې له ولسمشر باراک اوباما او په سعودي عربستان کې له خپلو دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې آسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخې لوبه نه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیه د سوریه په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر لمخې د سوریه پاوز چې روسیه یې مرسته کوي د حلب ښار په جنوب کې د خانتومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې وه بیرته نیولې ده. اټکل کیږي چې د دې سیمې بیرته نیول به د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لاره پرانیزي.
دا مشال ریډیو ده.
ایکسپریس ریبیون ورسپانه په ویداریه کې لیکلي دي چې په قومي اکشن پلان کې داوی شوی چې په مل دننه به د مذهبي مدرسو سره د بارنو هیوادونو لخوا د مالی مرستو مخه نیسي او که مناسب وګڼل شي نو دا ډول مالی مرستو لړۍ به تړل کیږي. خو د یو کال تیرېدو باوجود دغه مالی مرستې اوس هم روانې دي. د ادارې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپلې یوې ادارې کې لیکي چې تیر کال په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د پېښې نه پس چې کله د ترهګرۍ پر ضد د دغه هیواد د حکومتي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا د قومي اکشن پلان مسوده منظوره شوه، نو په دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو لخوا مذهبي مدرسو سره د مالی مرستو په اړه ډېر تاوده بحثونه وشو او حکومت ژمنه کړې وه چې د دا ډول مالی مرستو مخنیوی به کوي. د ورسپانې په خبره د دغه خبرې یو کال وشو او په قومي اسمبلۍ کې د دغو مالی مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د کورنو چارو د وزارت لخوا وویل شول چې په هیواد دننه 215 مذهبي مدرسو سره د 100 بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې روانې دي. خو د دې نه پرته حکومت ته هیڅ معلومات نشته چې د دې نه علاوه نورې کومې مرستې کیږي. د ورسپانې په خبره دا مالی مرستې د سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، کویت، ایران، ترکی، امریکا، بریتانیا او جنوبی افریقا لخوا په پنجاب کې 120 مدرسو سره، په گلگت بلتستان کې 95 مدرسو سره، په سند صوبه کې 1، په خیبر پختونخوا کې 12 او په بلوچستان کې 150 مدرسو سره روان دي. په دغو کې دوه مدرسو سره هر کال د 25 لکو نه تر 150 لکو پورې مالی امداد او اتیا نورې داسې دي چې هر کال ورسره 300 میلیونه روپۍ امداد کیږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په جغرافیایي توګه دا ټولې مدرسې په دغه هیواد کې خورې ورې پرتې دي. د ورسپانې په خبره اوس پوښتنه دا ده چې په قومي اکشن پلان کې د حکومتي ژمنې باوجود د دا ډول مالی مرستو په اړه هیڅ کوټلي معلومات نشته او نه دا معلومه ده چې دغه مالی مرستې په دغو مدرسو کې د څه کار لپاره خرچ کیږي. د دې نه علاوه دا هم د سوچ خبره ده چې آیا حکومت د کومې مجبورۍ له امله دا ډول معلومات نه پډاګه کوي او که غواړي نه چې دا ډول معلومات څرګند شي. د ورسپانې په خبره که د دې وجه هر څه وي خو نتیجه یې دا ده چې په قومي اکشن پلان په مکمله نیک نیتۍ او خلوص سره عمل نه کیږي.
د مجید بابر راپور مورده او د خبرونې په دغه برخه کې د فرهاد شمس په آواز دغه سندره.
گی مات ڈڈ ہو گے جوڑ کر شنگ میں پری کے مین مین دیکھ تل میں دیکھ رم مات ڈڈ ہو گے جوڑ کر شنگ میں پری کے ملغل رے ترے چا پیر نسر کا جانا او مات ڈڈ ہو گے جوڑ کر شنگ میں پری کے ملغل رے ترے چا پیر نسر کا جانا مات ڈڈ ہو گے جوڑک شنگ میں پری کے دروازہ دیور و لڑپتا پیرے دی مات ڈڈ ہو گے جوڑک شنگ میں پری کے ملغل رے ترے چا پیر نسر کا جانا او مات ڈڈ ہو گے جوڑک شنگ میں پری کے ملغل رے ترے چا پیر نسر کا جانا تیرے ماں سر دی مات ڈڈ ہو گے جوڑک شنگ میں پری کے نخید چکم چے دستر گے نوی نما مات ڈڈ ہو گے جوڑک شنگ میں پری کے ملغل رے ترے چا پیر نسر کا جانا او مات ڈڈ ہو گے جوڑک شنگ میں پری کے ملغل رے ترے چا پیر نسر کا جانا
مشال ڈوگی اور ادن کو سرزی و رپورٹ تھا دا متحدہ عربی امارات و دبئی سخاپ پر ادن کی اور اسپانے گلف نیوز کی پا پاکستان کی دنامنے و پیخ پر اڑان دے دا حیواد پوز و سیاسی حکومت تک لار و طاقت نہ شویدہ لکھنا وائی دا پاکستان پوز بریالے شوے چے دا حیواد دا وگڑو محبوبیت ترلا سکی دا لکھن تفصیل ہارون باچا اڑان دے کی
د گلف نیوز ورسپانې لیکنه وایي د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د 2014 کال د دسمبر تر برید وروسته چې څه د پاسه یو سلو سلویخت ماشومان پکې وژل شول د پاکستان پوځ مشر هوټ ښکاره کړو چې د وسلوالو پر ضد عملیات به لا پسې تیزوي. پوځ په وسلوالو پسې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته ولاړ. د عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان پوځ د بریاو دعوی وشوي او د وسلوالو په اړه وویل شول چې هغوی افغان پولې ته لا هم نږدې ورغلي او یا هم ترې اوښتي او د افغانستان په خاوره کې پټ شوي دي. دغه راز د پاکستان په کراچۍ کې هم د رینجر ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په دغه ښار کې د نامنې پیښو کېدل یو څه کم شول. د لیکنې تر مخه د راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې دا دي چې که دغه بریاوې له لاسه ورکړل شوې نو د پاکستان امنیتي وضعیت به د مخکې پرتله لا ډېر خراب شي. لیکن کاگی د پاکستان سیاسی مشرتابه لا هم په دې نه د توانې دلې چې د هیواد د امنیت لپاره یو کوټلې تګلارې مخترا وړي. لیکن وايي د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ بریاو د هغه هیواد د ولسونو ترمنځ د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف محبوبیت سیوا کړی دی. ځینې کتونکي بیا دې پرمختګ ته د ولسی حکومت پر وړاندې د یو ممکنه خطر په توګه ګوري. لیکن وايي د پاکستان په زیاتره سیمو کې د خلکو یې د ژوند ښه کولو لپاره حکومت د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د پاکستان واکداران خایي د 2014 کال پیل د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځي او د هیواد غریب ولس په تشو تورو خبرو او وادو وغولوي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان د انرژۍ له یو سخت بحران سره مخامخ دی، اوسیدونکي نشي کولای د خپل راتلونکي په اړه خوشبینه ووسیږي.
د هارون بچا راپور مورده پاکستانی طالبانو د اسلامي دولت وستوارې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي هغه داوا رد کړې چې پکې نوموړي ویلي دی د ټول دنیا د مسلمانانو خلیفہ دی. په دې حق لا رائټرز خبرې ایجنسی او راپور خپور کړی دی. منور شاه مهم ټکی وړاندې.
رویټرز خبری ایجنسی خپل دی رپورٹ کې لیکي چې د پاکستانی طالبانو له اړخه د اسلامي دولت وسلواله ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د خلافت دا وره د ول په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د افغانستان طالبانو هم لا د وړاندې نه د نوموړي دغه داوا رد کړی ده. خو بل اړخ ته د دواړو هیوادونو د طالبانو ځنې کمانډرانو د البغدادي سره بیعت اعلان کړی دی. دا رپورٹ وایي چې په دې ورستیو کې د پاکستانی طالبانو مشرتابه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ زیاتې دولوجه اندېښمن شوه دي، نو ځکه یې ویلي چې خلیفہ به هغه تنوي چې د ټولې دنیا د مسلمانانو مشري کوي او البغدادي په خاص سیمو کې د یوې ځانګړې ډلې مشر دی، نو ځکه هغه خلیفہ نشي کېدلی. دا راست طالبانو ویلي چې د بغدادي انتخاب هم په اسلامي طریقه نه دی شوی. رویټرز لیکي په داسې حال کې چې پاکستانی طالبان په دې ورستیو کې د خپل منځي اختلافاتو سره هم مخ شوي، په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راپورته کېدل به دوی نور هم کمزوري کړي. بلې خوا ته پاکستان لا د وړاندې نه د وسلوالو طالبانو خلاف په جنگ بوخت دی چې د نوې وسلوالې ډلې په راتګ به دغه جنگ نور هم پیچلی شي. دا رپورټ زیاتوي چې پاکستانی طالبانو هم د افغان طالبانو په سیر د اسلامي دولت وسلواله ډلې د ظلمونو غندنه کړې ده او ویلي دي چې په اسلامي خلافت کې هر تن ته انصاف ورکول کیږي، خو اسلامي دولت وسلواله ډلې ګڼ شمیر بې ګناه مجاهدین وجلی دي. دا راز افغان طالبانو د روان کال په سر کې ابوبکر البغدادي ته خط استولې وو چې پکې یې ویلي وو افغانستان کې د خلک د ځان سره د ملګری کولو نه لاس واخلي، ځکه چې دلته به یوازې طالبان او د هغوی قانون عملي کیږي.
راپور مورد اوردن کو سفرزو خیبر ایجنسی تا چرته چې خلق د حکومت نا ګلمندی چې په دغه سیمو کې د صحت بنیادی اسانتیاوی نشتا او په شخصي سپیټالونو کې د دوی نه ډېرې پیسې هم لګي او علاج هم په وخت نه کیږي. په دغه اړه باندې فرحات شنواری راپور راکړي.
د خیبر جنسی د جمرود 25 کلن علی شاه کورنۍ د پیښور شخصي روغتون آرمای د ډاکټرانو د چلن او ناسم علاج نه شکایت کوي او وایي چې یو خو د مریضانو نه ډیر په لویه کچه روپۍ اخلي او بل پلو بیا د خلکو علاج هم په سمه توګه نه کوي. سمو د مخکې په یو ټرافیکي پیښه کې د علی شاه د خپې هډوکی مات شو او د علاج لپاره آرمای روغتون ته ورغی. دی وایي چې ډیر روپۍ خرچ کړي او یو اوږد مده تیرېدو باوجود هم هډوکې نو ورغلی. په دې حکلا نوموړی مشال ریډیو ته وایي
هلته ما هډوکې ما تو اخپې بس هلته یو ډاکټر دی ډاکټر غلام عتیک نومې دی چې هغه ما اپریشن وکړو او اپریشن راډی راته ولګولو نو ما نه 2.5 لک روپۍ واخستې هغه اپریشن چې کوم اپریشن وکړو بیا هغه اپریشن دوه میاشتې بعد یو رغلم راته وی چې تا اپریشن صحیح نه شوی بیا 2.5 لک روپۍ داخله کا د تا بیا اپریشن کوم نو ما ورته وی چې بیا په تا باندې اپریشن نه کوم تا په تلغه د 2.5 لک روپۍ کړی دا ما چی در کړی غیر ته ویل چې دلته بغیر پیسو نه کار نه کیږي مونږ بیا تیر غلو مونږ د اپریشن په بل ځای کې وګړو 2.5 لک روپۍ نه بل ځای کې بیا وخصه ډیر زیاتې شوره پرایویټ هسپتالونو کې چې کم زیاتې شوره دا ټیک نه دا ټیکړې شي.
د علی شاه د کورنۍ یو مشر ملک اسماعیل هم په پیښور کې د شخصي روغتونونو نه شکایت کوي او وایي
دل ته پیا تباب کې چې کوم هسپتالونه جوړ شوی یو خوې پیسونه دومره چې د خلکو د وسنه بهر دي دویم صرف دا پیسو لپاره علاج پکې صحیح نشته دی نو غریب سړی سي خپل باندې مړ دی پیسې واولې کوم زه پیدا کی او بیا چې څوک پیدا کی زمکه ویله خرڅ کی یا کور ویله خرڅ کی یا علاج صحیح نه کیږي.
د سیمې او بلتن یعقوب پر دی وای
دا مو دوی نه ریکوست کو چې کوم سرکاري سپتال نه پوه کی هغه فیسیلیټی پرووایډ کی خلکو ته ومو ته چې کوم غریب خلک دي چې هغه د پرایویټ سپتال نه په ځای باندې دوی سرکاري سپتال نه لاړ شي خپل علاج تر سره کی.
د علی شاه د کورنۍ د شکایتونو په حق لمو د آرمای روختون د پبلک لیشن یا اماډیکو څنګه او د خیبر پختونخوا د صحت محکمه سره د رابطه هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شو. فرحات شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوردونکو په سواد کې د نوموړي ملت پال مشر افضل خان لالا په وفات په حواله باندې دغه په غم کې یو غونډه شوه دغه د یادونې لپاره چې په کې دغه قومي مبارزې ته درنې پیرزونه وړاندې شوې. په دغه غونډه کې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامی نشتل ګوند صوبای صدر امیر حیدر خان هوتی او د ګوند نور غړو هم ګډون وکړو. زمونږ همکار نیاز احمد خان په دغه اړه نور حال راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی د افضل خان لاله په خدماتو رڼا واچوله او دوی ویل چې دغه مشرانو څو کاله وړاندې د پاکستان غلطو پالیسیو د وجې په سیمه کې د بدامنۍ خورېدو خبرې کولې.
اعتماد د بحالۍ په نتیجه کې عملا دواړه ملکونه دواړه مملکتونه داغی داری داغی مشران د انتها پسندی اور دہشت گردی خلاف د یوم السر مکمل تعاون کی چې کوم خلق خواہش دی چې خارجی فوجونه نه افغانستان نه وزي خارجی فوجونه بل افغانستان نه اله وزي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي په پاکستان کې به مکمل امن اله راځي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ له یوم السر تعاون کی او مدد کی.
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر میا افتخار حسین ویل چې افضل خان لاله د ټولو پښتنو سالارو او افضل خان لاله ټول عمر د یوې قاعدې تر سوري لاندې تیر کړی دی.
افضل خان لاله نن په سیاست کې یو خپل مقام چې پیدا کړی دی او د باچا خان د سوچ او فکر په حواله نو هغه یوازې په سوات کې نه، ای یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه، ای یوازې پاکستان کې نه، ای یوازې افغانستان کې نه، خو چې چرته چرته د باچا خان د سوچ او فکر خلق په دنیا کې شته هغه ټول چې کوم دی د افضل خان لا د زړه نه قدر او عزت کوي نن دا انټرنیشنل شخصیت دی.
تازیتی ریفرنس کې د سوات شاعرانو هم د شاعرۍ په شکل کې افضل خان لالا ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې فیض علی خان وویل
هغه د سوات او د خیبر د خلق هم مشر و، د لوی کابل او پیښور د خلق هم مشر و، د سوات په خاوره چې دا دومره معتبر سړی و وجه یې دا و چې هغه د لر او بر سړی و چې په وحدت باندې ډېرې مرکې کړي دي، هغه په مړو پښتنو باندې جرګې کړي دي، هغه د امن او د صلح او صلاح سړی و، زموږ په خاوره د خدای رحم و چې دا سړی و.
په دغه موقع د افضل خان لاله مشر زوی عبدالغفار خان وویل
د هغه په ژوند کې موږ ته دا احساس و چې هغه زموږ خان لاله دا خاندان خان لالا و خو چې زه دا خپل مشران دا خپل مرګي خو بچی ویلم نو احساس راته وشو چې هغه یوازې زموږ خان لالا نه و، هغه د دې قام خان لالا و.
د افضل خان لالا تازیتی ریفرنس ته د سوات لرو برنه په زرګونو خلک راغلي چې پکې زید عوامي نېشنل ګوند مشرانو په شمول اپراسیاب خټک او ایمل خان هم ګډون وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د ظفر اقرار په واز دغه ټپه
تلرا پیاچ رات پخ پلرا پیاچ دای خبر سلا را پیاچ او چکل کلرا پیاچ وای کفل می ڈکا د خندا ویو جان ما او مالا غو زمزم دی وای چې می جانان پکه منګلې پړک فضل راول خدایا جلت را خراول خدایا چی جانان راول خدایا او داس وخت مرا ول خدایا مای چی زدلیم جانان بل وطن تا زنا یاشنا فما پس رنزور دی مای طبیبان خوشی خپل دارو خوری کبینا وے مچ زان در تلگے کم زرے زرے دی جدائے کم جانا نولے یو دی پردیکنم خائست دا سلے ونے کم وائی نستی میں ہیرا وا مین در باندے شمار یہ زما خو جن زما خو سائی چستا بس یما کرل ری بلکم خبر لیونی درنگ تور کشمالی چلتا بگر زی او خوشکی یزما دزڑ دسر زی اوائی
شم ندی حال ویلی شما.